د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، ز بشیر غواخم د دوو بجو په دې خبري غړې کې ساسې هرګلې کوم. په دې غړې کې بیلابیل رپورټونه را سره دي. په بلوچستان کې چې کوم روان صورتحال دی، نا امنی دا پاغه باندې ګڼ رپورټونه تاسو لرو، تاسو په تازه حالاتو خبرو خلمړې بعد د خبرونه اورو. د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز د محاصره اورګاړي د خلاصون د عملیاتو ختمېدو او په بلوچستان کې د هغو ټولو وسلوالو بریدګرو د وژلو دا وکړي، خو بی الی وای وسم نخټې روان دي. د تورخم د لارې د خلاصېدو په اړه لا هم په مذاکراتو کې پرمختګ نه دی شوی. روسیې د اوکرين لخوا د یو میاشتنی اوربند وړاندیز رد کړی دی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوز دا وکړي چې په بلوچستان کې د جعفر ایکسپریس اورګاډي ټول یرغمل خوشی کړی او درې دیرش وسلوالي وژلې دي. پوز د مارچ په 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې څلور پوزیان هم وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي دي. خو له پاکستان د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي نن غرمه مهال په یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې له پاکستاني پوز سره نښتې اوس هم روانې دي او یرغمل کسانې په قبضه کې. د ډلې ویلي چې د هغه اورګاډي لسپړلې وي ولسی وګړي خوشی کړي او پر رخصتۍ کور ته روان د بیلابیلو امنیتي ادارو سرتیري چشمیرې لسلو اوړي وژلې دي. خو په اوس د وژل شوو کسانو شمیره یو ښودلې. په خپلواک ډول د دوړو غاړو د داوو تصدیق نشي کېده. بیلې د اورګاډي چې له څلور سو زیات کسان پکې سپارو د مارچ په 11مه د پټلې تر الوزول وروسته محاصره کړ. هغه ډلې د محاصره سرتیرو د خوشکولو په بدل کې د خپلو بندیانو په جبري ډول د لادرکه بلوچانو د خوشکېدو غوښتنه کوله. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین شفقت علی خان نن په خبری غونډه کې دا وکړه چې د برید تر شا د هند او افغانستان لاس دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړل او وایي چې پاکستان دی د غیر ذمہواره تورونو لګولو پر ځای د خپل ملک امنیت وساتي. هند تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په پخوا وختونو کې ورته تورونه بې بنیاده بللي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د پاکستان پر حکومت او په استور پر کړی چې د ترګرې په ختمولو کې ناکام دي. د تحریک انصاف یو مخکخ شیر افضل مروت ویل د مارچ په 13مه د خپل پارلماني تقریر کې ویل چې پر ریاست د خلکو باور ختم شوی دی.
رد الفساد ضرب عذب او نور فوزی عملیات ویس نتیجه نه دا ور کړی. یو اسټابلیشمنت راشي وای طالبان ختمو، بل وای سول ور سره کو. دا د دوه دوه میاشتو پالیسیان دي. دا اوس ډراما روانه ده. ولا کپوز دی او لز زر وسوال، نو بیا دهشتګردي ولې نه ختمیږي؟
د پاکستان پوز همیشه په سیاست کې د مداخله تورن رد کړی دی. خو په پارلمان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د جمعیت علما اسلام فی او د تحریک انصاف ځینو غړو هم ورته خبرې وکړې. تورې پورې کړ چې د امنیتي ادارو پام د امن ساتلو پر ځای سیاست ته دی. دا غوې د نیوکو په جواب کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې نا امنی د تحریک انصاف له تیر حکومت ورته پاتې ده او پوز د ترګریز ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فروری له 1مې راهیسې د تورخم بندې دروازې د خلاصولو لپاره د پاکستان غاړې جرګه وي د افغان لوري جواب ته منتظر دي. دوی د مارچ په 9مه یو جرګه کړې وه. د پاکستاني لوري جرګې ویغړې یو غړي شاه خالد شینواري ویل چې په کار د دالاره د سیاست ښکار نشي. تر اوسه افغان جرګې په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 1مې تر هغه وروسته وتړله چې پر افغان طالبانو په ممنوع سیمو کې د یوې پوستې جوړولو تور پورې کړ. خو طالبان وایي دوی هغه مورچل په خپل خوا کې جوړول او دروازې تړل جواز نه لري. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر وایي د انګور اډې سرحدي دروازه به د مارچ 13مې څخه د تجارت لپاره پرانیستل شي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد ناصر خان وویل چې ټول اړین انتظامات یې مکمل کړي دي. په دروازه چارواکي ګمرلی او د مارچ 13مې څخه به دواړو خو ته د تجارتي ګاډو د تګ راتګ لړۍ پیل شي. د انګور اډې سیمې اوسیدونکو د کال 2023 نومبر راهیسې په پوله د ویزې او پاسپورټ د شرطونو خلاف د احتجاج په توګه پړلت روان کړي، خو حکومت یې دغه غوښتنې نه دي منلي. حکومت وایي د شرطونه د امنیت په خاطر عملي شوي دي او نه یې لرې کوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لوړپوړي سلاکار د اوکرين سره د هر ډول موقتی اوربند وړاندیز رد کړی دی. دا تر هغه یوازې څو ساعته مخکې ده چې د امریکایي وډله له روسي سره د اوکرين لخوا د یو مشتنی اوربند وړاندیز په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. د کرملن سلاکار یوري اوشاکوف د مارچ په 14مه په سرکاري ټلویزیون خبره شوې مرکه کې وویل چې د امریکا ولسمشر جنرال ترامپ وړاندیز شوی اوربند چې کیف سره موافقه کړي یوازې اوکرين ته وخ ورکوي تر څو له روسیې لخوا پر خپل ځواکونو باندې د فشار څخه ځان وژغوري. هغه زیاته کړه چې خپل دریزي د امریکا د ملي امنیت مشاور مایک والز سره تیر ورځ د ټلیفون لاري شریک کړي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس موږ اوریدل شي. خبرونه مو اوریدل په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان په پارلمان کې د بلوچستان پر امنیت توند بحث شوه دی. د تحریک انصاف یو مخکخ عمر ایوب وای امنیتي ځواکونه د دوی سیاسي غړي زپی خو وسلوال نویني.
انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں عجوج ماجوج اٹھا کے لے جاتے ہیں، کیا ان کو یہ دہشت گرد نظر نہیں آ رہے تھے؟
د باجوړ ځینې خلک وای وسلوال ښکارا ګرځي او لسی وګړي پس لما خامه لکورنو بهر نشو وتلې.
سر سر خپل کور ته نوځي لکه دا خلک کولا وګرځي په تیار کې خلکو هغه زړه هغه تر حدا هغه د پزل کې هغه وسوم د خلکو په زړونو کې برقرار ده.
د تورخم د لارې خلاصېدو په اړه لا هم پرمختګ نه ده شوی، خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو جرګې ویلي کوشش کوي چې دا لاره هیڅ کله د سیاست ښکار نه شي او بند هم نه شي.
آئنده لپاره هیڅ چرې هم دا په ګیټ چې په یو مسله کې موږ او تاسو نه بند نه شي. ملکونو تنازع رواني وي سره خو دا ګیټ په ان شاء الله نه بندو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره وسی. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ دا خبرونه او ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ باندې هم امدا وسوره دی شي. لومړی رپورټ ته ورشو. د پاکستان فوج په بلوچستان کې له وسلوالو د جعفر ایکسپریس اورګاډیو په کې د یرغملو کسانو د خوشکېدو ترڅنګ د عملیاتو د ختمېدو اعلان بیګا وکړ. فوج دا داوه هم کړی چې له دیرشو زیات وسلوالي وژلي او څلور فوجیان هم وژل شوي دي. خو بلوچ لیبریشن آرمی چې دا اورګاډی یرغمل کړي نن ویل اوس هم ورسره لسلو زیات غمنتی سرتیری یرغمل دي چې په رخصتۍ خپلو کورونو ته تلل. د دې ډلې په وینا له 500 زیات امنیتي سرتیری وژلي هم دي. په همدې حال کې د پاکستان په پارلمان کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو غړو پر یو بل سختې نیوکې کړې دي. اپوزیشن سیاستوالو پر حکومت د ناکامۍ تور پر کړې، خو حکومت وایي دوی د ترهګرې په جګړه کې ښه روان دي. اسرار علم مومند په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف وای ټول ولس ته ترګرې زد جنگ خلاف په سره ولاړ دی. د په خبره لته درې ورځو رئیس د جعفر ایکسپریس افسوسناک پیخه روانه وا او د دوی پوزونو هغه په یو لوی پیخه ل بدلیدو څخه وچغورله. دفاع وزیر نن د مارچ په 14مه قومي سملې ته په خپل وینا کې ویل چې پاکستاني ځواکونو په لګ نقصان سره بلوچ ازادي غوښتونکي وسلوال لمنځه یوړل. د په خبره ټول ولس پر پوز ویاړ کوي او ترګرې زد جنگ بایی هیواد کامیابیږي. البته خواجه سیف وویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغو هم افسوسناکه خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپیګنډا وه. نوموړی وایي د دې ګوند د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې یرغمالیان خپله وسلوالو پرېښودي او پوځ نه دي خوشي کړي.
کہ اس سارے واقعات کو جو بھی تین دن میں ہوئے
دا چکم واقعات پتے رودرے ورزو کے وشو یا چکم اترہ گریوا چپکے بے گناہ مسافر دا قومیت یا صوبائیت پا اساس جدا کرل شو نو لدے ہم دا افسوس خبرہ دا پی ٹی آئی سوشل میڈیا لے اکاؤنٹونو دا دے پیخ تشریح وا پر زائد دے چھ دوئی دا دا پوز کامیابی گرزو لے وے دوئی اوائل چھ اترہ گرو یرغمالیان خوش اکرل. د پاکستان تحریک انصاف والا خپل د ترهګرو خلاف له بیان ورکولو هم ویریږي.
یہ تو بیان دینے سے ڈرتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف.
خواجه صاحب د پاکستان تاریخ انصاف پر مخکخ خو په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف پر مشر عمر ایوب هم له دې قبل نیوکه وکړي چې نوموړي له جعفر ایکسپریس پی کې سره په حکومتي چلند سخت تنقید کړي. عمر ایوب پرون د مارچ په 12مه قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې تور پورې کړ چې حکومت په محاصره شوي جعفر ایکسپریس اورګاډي کې د امنیتي سرتیرو د دوی د کورنیو او نورو مسافرو د ژوند په اړه فکرمند نه وو. دغه په خبره حکومت دغه پیخه ځکه هم جدي نه اخلي چې دا په بلوچستان کې ده او د خلکو له نظرونو پناه ده. عمر ایوب ویل حکومت باید نن د اسمبلی ټول وخت د مسلې ته ورکړی وي. د حزب اختلاف مشر دا پښتنه هم راپورته کړه چې پر رڼا ورځ څنګه دومره ګڼ شمیر کې وسلوال راټول شول او اورګاډی یې محاصره کړ. نوموړي ویل چې کله د پی ټی آی څو کارکوونکي راټول شي نو پولیس او د استخباراتو اهلکار یې نیسي او لا درک کوي. خو د په خبره پوښتنه دا ده چې په دومره ګڼ شمیر کې د وسلوالو راټولېدو په اړه دوی ته ولې هیڅ معلومات نه وو.
یہاں پہ جناب چیئرمین پاکستان میں اور بلوچستان میں
دلتا پا پاکستان او بلوچستان او نور ازائنو کی دا پاکستان تحریک انصاف پنځه کارکنان راټول شي نو که هغه دا سندھ پولیس وی او که دا بلوچستان پولیس وی او که هغه دا پنجاب پولیس وی نو کو تکونه اوخ کے بہن کے گیس بای راخستی وی او دا تحریک انصاف کارکنان با وہی ہتکڑی ورته لگوی او ورسره د استخباراتو خلق وی پورتکڑی او لزان سره بوزی نو آیا هغه ته دا ترهګر نخکار دل
اٹھا کے لے جاتے ہیں کیا ان کو یہ دہشت گرد نظر نہیں آ رہے تھے.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دېرش وسلوال یې وچلي دي. د پاکستان د پوځ ویان د لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودري د مارچ په 12مه ناوخته له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال دعوا وکړه چې وسلوالو یوش مسافرو د ملیشي ځواک څلور سرتیري وچلي دي. دا تر هغه وروسته ده چې د بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بیلې وسلوالو د مارچ په 12مه له کوټې د لاهور پر لار پیښور تلتونکي جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي د بلوچستان په کچي بولان ضلع کې محاصره کړ او دعوی وکړه چې له 200 زیات استخباراتي او امنیتي سرتیري یې یرغمل کړي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې له 100 زیات ولسي وګړي خوشي کړي دي. بیلې پر هغه ورځ د پاکستان حکومت ته 30 ساعت وخت ورکړ او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د بلوچستانو سیاسي بندیان مقاومتي غړي او په زور لا درکړل شوي کسان د سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشي کړي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو د هغوی پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. بی ایل ای د مارچ په 12مه په یو خبر پاڼه کې ادعا وکړه چې له یرغمل کړو امنیتي سرتیرو او استخباراتي اهلکارانو یې 50 وجلی او که پوز یې د غوښتنو منلو پر ځای د هغوی پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي نو پاتې نور به هم وژني. هغې ډلې زیاته کړې چې د مارچ پر 12مه او 12مه یې د پاکستان پوز لخوا د ډرون بریدونو او عملیاتو په غبرګون کې د نښتو پر مهال 50 پوځیان ووژل چې د هغوی له ادعا سره سمو د وژل شو پاکستانیو سرتیرو شمیر له 100 اوړي. بیلې ادعا کړې چې اوس هم د دوی په ولکه کې ځینې امنیتي سرتیري شته او که حکومت یې په 100 ساتونو کې غوښتنې ونه مني نو هغوی به هم وژني. په خپلواکه ډول د دواړو غاړو د مرګ جوبلې د داوو تصدیق نشي کېدلی.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دیال شوي نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه حل کیږي.
دا نه وی کول او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سر اس سم زمان سا غم نیسا.
دا مشال تر رانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمر دا پوج مشر دا سمر دا پاکستان بلو مشر دا ترون والا خلق دن تیفور تا کری کلاشن کو زناڑے سا چولی دغا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگا او آخر واپس.
دا بحث دا هری چارشم بفراز دا مازیگر پا چلور دنی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسنی بجی او ردائی سی.
اور ازن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث تاسو هر او نه وړاندې کیږي. اوس هم یو بل رپورټ ته ورزو. په باجوړ کې سیاستوالو مدني فعالانو التا په نامنه باندې اندېښنې خودلې او وایي چې ژوند او کاروبار ته یې خطرونه پیخ دی دی وای چې خلک د ماخام روس ته چدی له کورونو نشو وتله ځکه چې هلتا وسلوال خکارا ګرځي د بجوړ پولیسو به ویل دی چې دوی کوشش کوي چې په دغه سیمه کې امن وساتي او زینو سیاسي شخصیتو ته تحفظ هم ورکړي دي په دې اړه د شنواز ترګزی رپورټ اورو
د باجوړ ولسوالۍ د غلطه هدفي وژنو د سیم امنیت ته خطر جوړ کړي هدفي وژنو کې د څو میاشتو راسه تر ټولو زیات پولیس غړي سیبایز مشران کاروباری تنن او د سیاسي ډلو ځینې مشران هم پناه شوي د ماس په لاس هم د باجوړ په ماموند کې نامعلوم وسلوال یو پولیس غړي او یو عام تن وژل تر هغه وړاندې هم د غزله کې شاوخوا هر هفته لږ تر لږ دوه تنن هدف شوي د دې وژنو په وجه آیا د غلطه خلک هم یې لري مشادر له دغه پښتنه د باجوړ دی یو سیاسي ډلې د کارکونکو کې اوسې مکه د حقوقو غوښتونکو دلی یو فعال غړی او بیت سلار زینه کړی دا
لکه د رمضان کې به مونږ د شپې ډیر نا وخت پورې ګرځېدو د بازارونو په ودانو د پښت بازار او د خار بازار کو سر کې انات کې د بازار کې پدیدا کې په وی دغه بازار دی وي اوس لکه هر سره د خپل د ماخام د روجمات نه روستو د تراو نه روستو د سر سره خپل کور ته نوځي لکه دا خلک کولاو ګرځي په تیار کې خدا د چې د خلکو هغه زړه هغه تر حدا دغه د پزله کې هغه وسوم د خلکو په زړونو کې برقراره ده
با جوړ کې وخت په وخت به میچو د نشوي هغه تا څو نلس میاشتې وړاندې شندې موړ نو میسم کې د جمعیت رمضان فیډلی په غونډه ځانمر ګبرت شو چې پکې د باجوړ پولیس مشادر رډو ته ویل حقیقت څلور شپې ته تنان وجلې شو د سلو نه زیات پکې زخمیان شوی هم په بیلوټ نو مسیما کې هم څه مود وړاندې د پولیسو پروان ګاډي چاودن شو هغه کې لږ تر لږ 15 پولیس غړي وجلې شو او د شلو زیات پکې زخمیان هم وو د غلطه چې څومره هم د جمعیت اور اسلام فیډلی کارکونکو کې وجل شوی ذمہ واری نه د دایښ په نوم وسلواله ډلې قبول کړي د غشان په خوده وجه آیا کاروبار خو کم شوی نه دی مشادر رډو ته پختنه د باجوړ تر لوی کاروباری مرکز خار بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر سید واجد علی شاه کړي
او دام تل حقیقت ته چې زمونږ د پښتنو سیمه بیلټ کې څومره کاروباری خلک شو هغه د نړۍ ډیر زیات سفر شو ځکه چې هغه ته د بتی کارونه راځي نو دام تل حقیقت ته چې را په دې لهر کې زمونږ پولیس ورونه ډیر ټارګټ شو بل بدبختی زمونږ دا ده چې په دې سیمه کې کو پولیس ته کو لسته کو زمونږ سیاسي وګړې دي کو زمونږ کاروباری شخصیت یې هغه پټول شتګردي ښکار دي
باجوړ کې عوامي نشنګون یو مشر سید صدیق اکبر مشال رډو توای دوی تیر وار احتجاجونه وکړل چې دغه امنیت باید پزای شي خو هغه پاتونو او لار یونونو هیڅ داسې ګټه و نکړه د زیاته کړه چې د یوې پیخنه د بلې پیخ ترمنځ وخت یو غنټه وي او یو ورځ باجوړیان ورته امن وای
چې په باجوړ کې 2800 پولیسي ښکار یاد دغه نه لږ زیات چې د ورتي شوې دي چې زمنګ پټیکشن باندې هغه تنخواګان اخلي پاکي اکثریت خلک چې نه هغه د اردلې پونم باندې د ډیسپین او ساعت څلوي خو ډیر شو پنځه شو شل کسان د ډیسپین او ساعت دي چې وګان وسه او دغه شان د دین زیات چې کوم خلک افسران صاحبان د باجوړ نه تبادله شوې دي نو رازداو ته تدې نو په کلونو په پیړو دا غوي سرنن هم دا غوي د کورونو خپلا جوړه شوې ده
مشادر دې د باجوړ د پولیس مشر وقا صرفق سره رابطه وکړه هغه مصروف د باجوړ د پولیس د ضلع دفتر یو چارواکي چې نه خوښول نو په میډیا را شخوي ویل چې دا خبره سم ده چې د باجوړ ګن شمیر پولیس غړي د شخصیتو یا د باجوړ وتر ځینې افسرانو یا به په خوانی پارلماني غړو یا په کې ځینې د ملکانو سره په ډیوټو دي په دې به ویل باجوړ ورکه د استخباراتي ادارو ضلع انتظامی پولیسو او د اړوند خلکو د خفیه رابطو ضلع کمیټي موجودیت لري او د هغې په ویناګانو مختلفو خلکو له سکیورټي ورکیږي د بیا زیاته کړه چې باجوړ کې ټول 2800 پولیس غړي دي د هغې کې بیا ځینې د سی ټی ډي سره ځینې پکې سپیشل برانچ ځینې د پلټنو ډیوټیانې کوي ځینې دفترونو کې کار کوي نو په ډیوټای ولاړ او یا ګرځېدونکو پولیس غړي پکې شاوخوا 1500 پاتې کیږي خو دوی دغه غړي د 12 لکو نه زیات ولست حفاظت لپاره کافی نه دی شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته سر ورښکاره کړئ او تازه نوې معلومات چې دی هغه تاسو په غږیز او تصویري او همدارس په لیکلي بڼه باندې هلته ترلاسه کړئ. اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. په داسې حال کې چې په انګور اډه کې د پاسپورټ او ویزې د شرطونو خلاف د ځایي خلکو احتجاجي پرلت دوام لري. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر وایي د انګور اډې لار بعد د مارچ په 13مه د تجارت لپاره خلاص شي. دغه ته خلک وایي چې په کار ده د پیدل تګ راتګ لپاره هم د لار پرانستل شي او خلکو ته اجازه ورکړل شي چې بغیر د پاسپورټ او بغیر د ویزې نه دواړو خواو ته سفر وکړي. دوی وایي چې د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته دغه ځای کې یو قام اوسیږي، خپل خپلوان اوسیږي، نو نش کولای شي هر وخت پاسپورټونه او ویزې نوې کړي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې دا شرط نه دی لری کړی. په دې اړه د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
په دغه برعکس د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان ویایي
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرٹری این الدین وزیر د انګورډا سرحدی دروازه د خلوصیدل او پسیمک شه تاجرونته ور پیش مشکلات په باراک شه ویایي.
چار وچې اسلام آباد او کوبل یو داسې پالیسی جوړه کړې وای د خپل ټریډ د یو تاول د پوره چې پاکي کاروباري ته سہولت وای، پاکي عام عوام ته سہولت وای، مش خل کده یي چې سہولت وای په دا بارډر باندې د شتای وټ مین شهرات یو په دې مش روټ کا وکسې د ګردوی نه د انګور اډ پوره یو خدای روټ دې مش د رجوت خاروب ته ترنګ نور بدرې نام د سہولیت نو هغه ک سہولیت مش سره نشته، ک نت وکسې بجلی موبایل شای سہولت مش سره نشته، کول هوټل نشته، ریایش
د انګور اډا سیمه اوسیدونکی دین محمد سوشتنا کوي دا هم وروي.
پاره چې کوم جوړ غاښي وي دوی بریګیډ کمانډر سره سره چې کوم د پاسپورت شرط ته دا خپل پټو ایجنډا په موږ سره په هغه مشینې ټنټلی نه په موږ سره پر لاتی والای دی. آی آی تر څو پر چینی سره نرمي نه وي شوی د موږ مطالبه نه وي شوی د هغه پر پاسپورت نوم نه نه باندې کوترو سره پر حکومت اټلا خبره نه کوي چې سره موږ دا خبره باندې کوم دی آی پر لاتو دی آی چې هغه پر موږ نو شوی تر څو پر چینی موږ سلار شوی نه
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه اوسیدونکو د 2023 کول نوومبر دولسمه راسه په احتجاجي درناکشه حکومت نه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تا ګروتاک د پورا په زوی خلک د پاسپورت ویزې لګولې شوې شرده زر خاتم کی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه ایپ چې تاسو ذکر وشو تاسو کولای شئ چې په خپل هغه فون کې ډاونلوډ کړئ چې انټرنیټ ولري، یعنی سمارټ فون یې کاغه د هرې کمپنۍ چې سمارټ فون یې تاسو کولای شئ چې دغه ایپ ډاونلوډ کړئ. یو ښه خبر ده چې دا فری دی، وړیا دی، په تاسو باندې څه خرچ نه راځي، مصرف تر باندې نه راځي. او د مشال ریډیو ټول خپرونې په کې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ او چې کومې خپرونې تیر شوې دي هغه هم پکې لټول شئ، سرچ کوی شئ او بیا یې اوریدی شئ. او بل خبر ده چې دا تاسو په موبایل کې نو دا تاسو هر ځای ځان سره ګرځولی شئ. اوس تاسو ته یو بل رپورټ دراورو، خو دغه رپورټ در اورولو مخکې درته وایو چې زموږ دا ټولې خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس روانې دي. د تورخم دروازه چې د فروری لېوښتمې څخه اترل شوې ده تر اوسه پورې تړلې پاتې ده او د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته د چیمبر اف کامرس غړو او قومي مشرانو په دې کې مذاکرات کړي دي، خبرې اترې کړي دي. د مارچ په نهمه یوه جرګه شوه خو بیا بل جرګه ونه شوله. پرون داسې پلان و چې د افغانستان لورې به د دې جرګې د دوهم پړاو کوربۍ، خو هغه ونه شو. دا چې دا لاره به خلاص شي کله به خلاص نه شي په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ وو.
پاکستان لوري جرګي وغړي شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی غوښتل دا ځل افغان لوري تورخم کې سره کینی او هلته د تورخم په کشاله سره پرمختګ وکړي، خو دوی ته مازیګر مهال جواب ورکړل شو چې لکابل راستنې شوی افغان لوري جرګي غړي د ځنې وجوهات لامل ورسره نشي لیدای، نو دوی هم بیرته له تورخمه راوګرځیدل او لنډ کوتل ته ستانه شول.
نو وعده مطابق بارډر طرف ته روانو چې مونږ ته هغه اطلاع رااله چې تاسو جرګه کینسل شوې ده. مونږ د افغان چیمبر اف کامرس نه مونږ دا اپیل کړو چې تاسو مونږ د پاره قدرمنې، تاسو یو هم کردار دی او تاسو طرف نه چې مونږ ته ورځو ټاکل شي دا هغه مطابق به مونږ درزو کدي طرف ته ناستای او کاغه طرف ته ناستای په دې هیله چې پوله شي دا کولا وکړي شي او خلکو ته دغه تکلیف حل شي.
د پاکستانی لوري جرګي و بلغړی مولانا علي حیدر ویلی چې دواړو هیوادونو څخه واړی چې که هر وخت هم د دوی ترمنځ کوم سیاسي اختلافات راځي نو دا د تورخم دروازې او دوړ خیز تجارت نه لري وساتي او دا دروازه نه تړي.
آئندہ لپاره هیڅ چری هم دا په گیټ شلای په یو مسله کې موږ او تاسو نه بند نشي. ملکونو تنازی رواني به سره خدا گیټ په ان شاء الله نه بندو. نو دا لومبای قدم موږ او تاسو له پتوندای کې اخلو ځکه چې دلته بیماران او خلک گیر دي، خپل هم گیر دي. نو دا مشکل ټیم دی د خپل حکومت ملکان مشرانو ته زما درخواست دی تاسو طرف به جوابي موږ به ان شاء الله لري کې وزو. دلته موږ سره ټوله مجمع علماء کرام او د جرګي او د قومي مشرانو تیار ده. موږ به ان شاء الله درځو د مسله به په خیر او عافیت سره حل کوو.
افغان جرګي وغړي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دوی خپل لوري ته واکمنو سره لیدلي او ضربه پاکستان لوري جرګي ته بل نیټه او ځای وخی او دوی سره بکینی چې د دغه کشاله په هواري کې پرمختګ وشي. د پاکستان او افغانستان قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ لومړی جرګه د مارچ په 9 نیټه پاکستان لوري تورخم کې ترسره شوې وه. په هغې کې دواړو خواوو مشران او سوداګر په دې متفق شوي وو چې په تورخم کې دې د اپریل 15 نیټې پورې اوربند عملي شي. تورخم دروازه دې بغیر له څه شرطه زر تر زره خلاصه کړل شي او په صفري نقطه کې دې د نو پوستو او تاسیساتو په سر راپورته شوې لانجه په سفارتي کچه باندې سره هواره کړل شي او په تاسیساتو جوړولو دې کار بند کړل شي. د دغه جرګې د لومړی ناستې نه پس تر اوسه په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل بریدونه نه دي کړي او په نوو تاسیساتو جوړولو باندې کار بند دی، خو لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو هم د مشال ریډیو سره هم د اوس ملګری کېدئ شئ په یوټیوب باندې. که د مشال ریډیو چینل مو نه سبسکرایب کړی تاسو کولی شئ چې هم د اوس یوټیوب ته ورشئ او هغلته مشال ریډیو ولټوئ، ځان ورسره سبسکرایب کړئ او د مشال ریډیو ټولې ویډیوګانې هلته وګورئ. تاسو کولی شئ چلته په تبصره هم کې په دغه ویډیوګانو باندې پاغې کې خبري ویډیوګانې هم شته، تفریحي ویډیوګانې هم پکې شته. دا اوس په بلوچستان کې کوم صورتحال دی په دې اړه باندې تاسو ته یو ویډیوي رپورټ هلته شته دی، تاسو یې کتلی شئ چې هلته خلک د سترګو لیدلې حال څه بیانوي. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ چې خپلو ملګرو دوستانو سره هم دا ویډیوګانې په اسانه له هغه ځایه شریکې کړئ. اوس د خبرونې نیمې ته ورسېدو، راځي چې د خبرونو لنډیز وو. د پاکستان پوز پرون په یو خبر پانه کې دا وکړه چې په بلوچستان کې د جعفر ایکسپریس اورګاډي ټور یارغملې خوشی کړی دی او درې دیرش وسلوالي وژلې دي. پوز د خبر پانه کې دا هم ویلي دي چې څلور پوزیان هم وژل شوی او عملیات پای ته رسیدلې دي، خو له پاکستان د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگي دونکو وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی دا داوا رد کړې ده. او نن یې په یو خبر پانه کې ویل چې لا هم د پاکستانی پوځ سره نښتې روان دي او وایي چې لسلو زیات یارغمل اوس هم د دوی سره دي. دغه په وینا دغه د بیلابیلو امنیتي سرتیرو کسان دي چې ځینې وژل شوي دي او د دوی په وینا پاتې به هم وژني. په خپلواک ډول د دوړو غړو د داوو تصدیق نشي کېدلی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د پاکستان پر حکومت او پوځ تور پورې کړ چې د ترګرې په ختمولو کې ناکامه دي. د تحریک انصاف، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، د جمعیت علما اسلام فی او د تحریک انصاف ترڅنګ د ځینو نورو ګوندونو غړو هم ورته خبرې وکړې او تور پورې کړل چې امنیتي ادارې د سیاست کې د ګوتو وهلو څخه لاس واخلي. بل خواته د پاکستان پوز په ډېر څنډه ویل خو په پخوا وختونو کې په سیاست کې ګوتې وهل رد کړی دي. او د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف نن په پارلمان کې د دغو نیوکو په جواب کې ویل چې پوز د ترګري ضد ډېرې قرباني ورکړې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فروری له 28 راهیسې د تورخم بندې دروازې په اړه باندې څه پرمختګ نه ده شوی او دا لارې اوس هم بند ده. که څه هم دوړو خو جرګې کړې دي. بلخوا د کوز سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ویلي چې د انګور اډې سرحدي دروازه به د مارچ 13 څخه د تجارت لپاره پرانستل شي. دا خبره محمد ناصر خان پرون مشال ریډیو ته کړې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي زموږ خبرونه روان دي. اوس تاسو یو بل رپورت دراورو. په داسې حال کې چې امریکا ته د پناه غوښتنې یو شمیر کیس لرونکي د کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه دښمندي امریکایي چارواکي وایي ممکنه ده چې میاشتې وخت به ونیسي چې دا پروګرام د عدالت د حکم په بنیاد په بشپړ توګه بیا له سره شروع شي. دا مهال په پاکستان کې یو شمیر افغانان مشته دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. اوس د کډوالو د پروګرام د ځنډېدو له کبله د خپل راتلونکي په اړه د بې باورۍ او اندېښنې سره مخ دي. په دوی کې ځینې داسې هم دي چې هغوی د امریکا د ویزو د پاره چې کوم پروګرام دی په هغه کې اخیری مرحله کې دي او دوی یوازې د ویزې اخیستو ته منتظر دي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د پناه غوښتنې یو شمیر کیس لرونکي د کډوالو منلو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي، د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې ممکن میاشتې وخت ونیسي تر څو دا پروګرام د محکمې د حکم پر بنسټ په بشپړه توګه له سره پیل شي. واشنگټن پوسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11 په یو راپور کې ویلي د دې ځنډ لامل په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوري د کډوالو منلو د پروګرام په عملي کولو کې د جدي ګډوډیو رامنځته کېدل دي. د دې ورځپاڼې په ټکو د امریکا د عدلي وزارت په سیاتل الخار کې په یوه سیمه ییزه محکمه کې اعلان کړی چې دا ځنډ د فدرالي حکومت د غیر انتفاعي شریکانو د اړتیا له امله دی چې له دې ډلې د دوی د اجرایوي ظرفیت د بیا موندنې په ګډون د ګوښه شویو کارکوونکو بیا ګمارل او دغه شان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. وړاندې راغلي چې د امریکا د عدلي وزارت وکیلانو ویلي چې د ټرمپ اداره پلان لري د لاسو پخوانیو شریکانو په ځای چې خدماتي هوکړه اونۍ مخکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا لغوه شوې د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې په برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو نوې مرستندویه ډله وګماري چې د محکمې د اسنادو له مخې دا بهیر به حد اقل درې میاشتې وخت ونیسي. د واشنگټن پوسټ په راپور کې دا هم راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داسې لازمي مودې په ارزولو بوخت دی چې په ترڅ کې د امریکا د کډوالو منلو پروګرام یو ایس آر ای پی بیرته عملیاتي حالت ته ور وګرځوي او احتمال شته چې د دغه پروګرام په بیا پیل سره نورې برخې هم چې اصلاحاتو ته اړتیا لري په نښه سي. له دې سره د امریکا د کډوالو یو شمېر کیس لرونکي وایي د دغه احتمالي ځنډ اعلان اندېښنې نورې هم ورزیاتې کړې دي. له دې ډلې یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بایومتریک او واکسین مو شوی، هر څه مو چې لرل مصرف شوی، د کور وسایل مو وپلورل، هیڅ هم موږ ته پاتې نه دي. الوتنې ته چمتو و، تر یوې اونۍ مو باید الوتنه شوې و. بالاخره ښاغلی ترامپ چې واک ته ورسېد پر موږ کې هر څه بند کړل. لیو لوری مو امنیت هم سم نه دی. موږ غواړو چې زموږ کیسونه بیا پیل شي او دا بهیر د تیر په شان چې نور خلک ولاړل موږ ته هم پیل کړي.
په پاکستان کې میشت افغان محمد ایمل چې د امریکا د کډوالۍ پی ټو دوسیه لري هم ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو خوشینونکی حالت دی او د نورو سره انتظار په ډېر زیات سخت وي. ځکه موږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپله کوو. دا څلور کاله موږ لپاره ډېر زیات سخت.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په میاشت کې د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت د افغان کډوالو د انتقال په تړاو ویلي کوم افغانان چې هغه هیواد ته لیږدول سوي له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي ارزول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د نو ون لیفت بیهایند په نوم غیر انتفاعي سازمان اعلان کړی چې د امریکا د استازو جرګې د قوانینو کمیټې د موقتي پریکړه لیک دوه مهمې مادې چې د 20000 اس آی وی یا د کډوالو ځانګړي ویزې او د دې پروګرام دوه کاله تمدیدېدل پکې شامل و لري کړي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا پریکړه د افغان کډوالو د حقونو د مدافعینو د هڅو پر وړاندې گزار بلل کیږي. په ټکو یې مدافع ډلې بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر مهال ورسره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیتي او پرمختیایي پروژو کې همکاري کړې د پی ون پی ټو او ایس آی بی په څیر د کډوالو پروګرامونه پیل کړي دي.
د مشال رادیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
او ریډیو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي. موږ تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې دا هم دراورو چې په سیمه کې څه روان دي او د پښتونخوا په خوا او شا کې څه کیسې دي. په افغانستان کې د اپینو نرخ زیات شوی دی سره د دې چې دا په کله چې طالبان د 2018 کال په 15 اگست باندې راغلل حکومت یې ونیو دوی دا ویل چې دوی به د کوکنارو کار بندوي او د دې د خرڅلاو مخنیوي به هم کوي. خو اوس ملګری ملتونه وایي چې د دغه کښت او د اپینو نرخ په زیاتېدو سره دا د ځینو خلکو لپاره یو داسې کاروبار بدل شوی دی چې هغوی غواړي چې د دینه ډیره ګټه پورته کړي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره یو این او ډی سی وایي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسېده. یو این او ډی سی د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې د وی غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې و دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت لس برابره لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې د کوکنارو د کښت تر بندیز وروسته د اپیومو قاچاق کم شوی دی. خو د ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویل دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 12,228 کل شوی و چې ویل کېدل تر 2022 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره لدی چشمنه کړې وه چې پخوانی زیرمه شوی اپیوم به نه مصادره کوي، خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بسکر ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې له چارواکو هیله وکړه چې په خپل شمنه ودرېشي.
نو دا غی اعلان پر اساس باندې مخکې کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونی سي هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت سي وس مخکې کې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاک په وو کې په دې دارو باندې زاړه مالونه د مخ ته خوشي کله نو موږ ډاډه کړی ته.
د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس غاده ولی وای چې د اپیومو د بیول وړوالی او د پاموړ زیرمو موجودیت دا معنی لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسیږي. د غلی ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورخا خو به ثباته کولای شي. د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبې د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوې همغږې ستراتیژي ته اړتیا شته. داسې ستراتیژي ته چې قاچاقي شبکې په نقشه کړي او په داسې ډول له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو ان او ډی سی د راپور لمخي مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي، هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی وو چې د کورنی ناخالص تولید له 28% تر 29% پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د اپیوم زیرمې احتمالا تر 80% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدي او دیش په سلو کې زیرمې له بزګرانو سره وي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وشو ده چې شاید د کوکنارو له کمیدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او پاورز پر لندو سپو اوریدلای سي. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټابلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د مشال ریډیو په اپ، موبایل اپ چې فری وړیا موبایل اپ دی، تاسو هم دا اوس موږ اوري د خبرونه. تاسو اغلته نه اواز هم دا اوس اوریدل شي، بلکې کوم خبرونه چې تاسو د خوخي خبرونه او تاسو نه تیر شوي تاسو نه اوریدي، تاسو یالته ولټوي پیدای کی اولته واوري. اوس یو بل رپورت ورزو د پاکستان د منصوبه بندۍ یا پلان وفاقي وزیر احسان اقبال په پېښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سره پرون ملاقات وکړ او ورته د صوبې د مالی ستونزو د هواري ډاډ ورک. نوموړي له ملاقات وروسته یو خبری کانفرنس کې وویل چې د خبر پښتونخوا د مالی او پرمختیایي ستونزو د هواري لپاره به یو طریقه کار جوړوي. دا به داسې حل کېده چې صوبه له مرکزه د بجلی او اوبو د خالصې منافع په مد کې د خپلې برخې او نوې مالیاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي. خبر پښتونخوا له ډېرې مودې راهیسې وایي چې وفاقي حکومت د دوی قرضدار دی او خپلې پیسې ورته نه ورکوي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ.
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وایي مرکز به د خیبر پښتونخوا د پرمختګ د ستونزو حل کولو لپاره یو تګلاره جوړوي او د پښتونخوا صوبې مالی ستونزې به حل کوي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال دا خبره د مارچ په 12مه په پیښور کې د مرکزی حکومت د وړاند پاکستان منصوبې په اړه د یوې دستوري رسټو د صوبې د خزانه د وزارت د مشیر سره په یو شریک خبری کانفرنس کې کړی ده.
جو صوبه خیبر پښتونخوا کې ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں ان پر بھی ہماری وزیر اعلیٰ سے اور
د پښتونخوا صوبې په پرمختیایي ستونزو مهم د صوبې د اعلی وزیر او د خزانه د وزیر سره خبرې شوې او موږ په دې خبره اتفاق کړی چې دا ټولې مسلې به د یو متفقه میکانیزم د لارې حل کوو، نو وفاقي حکومت به په هر ډول د صوبایي حکومت مرسته کوي.
وفاقي حکومت هر طرح سے صوبایي حکومت کی بھی مدد کرے گی.
په دغه محل د خیبر پښتونخوا د خزانه د وزارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم په خبری کانفرنس کې وویل چې د منصوبه بندی د وفاقي وزیر سره په ملاقات کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د نوې ان اف سي ایوارډ یعنی د شریکی ګټي د تقسیم د نوې فارموله جوړولو غوښتنه هم کړې ده. اعلی وزیر په نوې ان اف سي هم ټینګار کړی دی چې د شریکی ګټي د تقسیم فارمولې ته دی بیا کتنه وشي چې زموږ سره کومي علاقې زمشوي د هغې د آبادی په تناسب موږ ته مالی پنګي ترلاسه شي. د نوي ان اف سي په اړه د خبريالانو د پوښتنې په جواب کې وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې د ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر ولس هم په دې کې د خپلې برخې غوښتنه کوي او د دې لپاره د خزانه وفاقي وزارت یو کمیټه هم جوړه کړې ده.
جسرا خیبر پختونخوا میں نیولی مرج ڈسٹرکٹس کا مسئلہ ہے، اسی طرح اے جے کے اور گلگت بلتستان، ان کے عوام جو ہے وہ بھی وسائل سے محروم ہے این ایف سی کی صورت میں.
سرنګ چې په خیبر پښتونخوا کې د نوې زمشوي او زیلو مسله ده، نو هم دا رنګ د آزاد جمو کشمیر او د ګیلګت ولس هم د ان اف سي د وسایلو نه محروم دي او زمونږ دا دریض دی چې په نوې ان اف سي کې د ګیلګت بلتستان او کشمیر ته هم برخه ورکړي شي. اوس د خزانه وزیر د دې لپاره کمیټه جوړه کړې ده او د ټولو صوبو سره په دې خبرې پیل شوې دي. شینون کی وای د صوبې او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم او بقایاجاتو مسله د موجوده سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې نور هم پیچلی شوې ده. خو د وفاقي وزیر احسن اقبال په خبره وفاقي حکومت جمن دی چې د پښتونخوا صوبې مالی ستونزې حل کړي او صوبې ته د خپل حق مالی پنګي جاری کړي.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې خبری غړی کې موږ تاسو بیلابل ریپورټونه لرو، لکه څنګه چې تاسو په دې غړی کې واوریدل خبری ریپورټونه هم وو او همدارز سیمیز ریپورټونه هم تاسو ته وړاندې شول. اوس د قوالی په اړه باندې تاسو یو ریپورت لرو. په پېښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا خان په دربار هم یادیږي، چې د باچا جان بخنه غړم چې د باچا جان په دربار هم یادیږي، لکه نو راهیسې د قوالی د محفل لپاره مشهور دی. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې ژوندی او مشهور ساتل دی. اوسنۍ ځوانو سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالی دود د ژوندی ساتلو تر څنګ هلته ځوانانو ته دا مقبره ورکړې ده چې لخی موسیقي خوند واخلي. ځینې شنون کې وای په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت درزی او تاو ترخوالي مخنیوي لپاره د صوفي افکار او د صوفي موسیقي په ژبه مختلف طریقې کارېدلې شي او کارونه کېدلې شي چې د خلکو په زړونو کې سولیزه او د عدم تشدد لاره پلی شي. په دې اړه نور د هارون باچا په ریپورت کې.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی، د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دیرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سه اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سه، نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړی دا وته کې چار جمعش په قوالی د پرمیش کې دوه نغره چکی شریف ختم ورته وي لنډی صورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو سوپیانا کلامون حمزا بابا ډیر شاعری پکې راغله کنه هغه په دې دربار لیکلي سو خو رفیق استاد ویلي دي کنه او سو بیا ما جوړ کړي حمزا بابا شیرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سره وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیو بچ بالا مړای سره نږدې دا چې کوم زیو دی خواجه غبول نواز خدای سلسله ده دلته دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپل ډېره خلګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خم ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او تیر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی نوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې مذهب ورتا د روحانیت او آرٹ په غیږ کې و پیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د باچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مشال ریډیوي مجله یو ادبي کلتوري خبرونه ده چې تاسو هر هفته له مشال ریډیو اوري. په دې کې تاسو ته مشاعري هم وړاندې کیږي، په ادب کې خبرې کیږي، په لیکنو په لنډو کیسو په دې کې بحثونه هم پکېږي او تاسو به کې ځوان شاعران او سندرغاړي اوریدلی شي. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو څخه تاسو ګڼې نورې ونیزي خبرونه هم اوریدلی شي. په هغه کې خبري خبرونه هم دي، سیاسي خبرونه هم پکې شته دي او ستاسو لپاره تفریحي خبرونه هم موږ برابرو. او اوس چونکې د روژې میاشت او هیله ده چې ستاسو روژه ښه روانه وي، په یو ځانګړي لړۍ موږ لرو تاسو په خبره ستې. په نننۍ برخه کې به واورئ چې له خپل ولس یا قام سره مینه څه شرعي حیثیت لري، د خپل قام د حقونو لپاره غږ پورته کول څنګه عمل دی، او په دې لړ کې قرآن مجید او پیغمبران څه وایي، او په اسلام کې د دې څه تاریخ دی. په دې موضوع باندې مفتي ذکر الله ذاکری خبرې کړي.
د حضرت فصیله رضی الله تعالی عنها نه روایت ته چې ما د خپل پلار نه اوریدلی دی، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کړې وه. امین العصبیت ان یحب الرجل قومه. اے د الله جل جلاله پیغمبره، دا خبره خو په عصبیت کې نه راځي، هغه عصبیت چې تا د هغې بدی بیان کړې ده چې یو سړی د خپل قوم د خپل حیوات سره مینه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمل چې لا، دا نه راځي په هغه کې چې یو سړی د خپل قوم د خپل وطن سره مینه او محبت وکړي. نو د وطن سره د خپل قوم سره مینه او محبت کول دا د انسان یو فطري او طبعي حق دی، او دا یو شرعي امر دی، دی کې کوم مشکل نشته. حضرت سیدنا موسی علیه السلام الله جل جلاله نه یو دعا غواړي. رب اشرح لي صدري، خدای زما سینه ما د پاره فراخه کی. ويسر لي امري، او کومه دنده او مسؤلیت چې تا ما ته راسپارلې ده داره ته اسانه کی. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، زما د جبې غټه حل کی، زما د جبې ګنده پرانیزي خدایا، چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي. نو د حضرت موسی علیه السلام سره د خپل قوم د پوهاوی دومره فکر و چې خدایا چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي، او دا یو فرمایل چې خدایا زما د دې قوم نه، زما د دې اهل نه یو پیغمبر مقرر کې، خدای یو پیغمبر راو ګرځي، او داسې پیغمبر چې زما ور باندې مټ مضبوط شي، چې خپل سړی می چې زما په خبره باندې پوئږي او زما سره تفاهم او نتیجې ته رسیدلی شي. او بیا فرمایي چې هارون اخی، هارون علی السلام دی چې زما سکه ورور دی. د دینه معلومیږي چې د خپل قوم غم کول او د خپل قوم فکر کول دا د حضرت موسی علیه السلام د مبارک و عادات ندی. موسی علیه السلام چې کله فرعون تراغ نو اولی ورته د الله جل جلاله د وحدانیت او د وجود بیان وکه، او بیا دا غنه باندې ورته ویل چې ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم. تب بني اسرائيل ته ازادي ورکه، ما سره بیلیږي چې بخپل ازمکه باندې په آزاد فضا کې ژوند وکي، او تب نه په عذاب کې. د دینه معلومیږي چې کوم قومونه محکوم دي او مظلوم دي، او که چرته د خپل مظلومیت د پای ته رسول په خاطر او د خپل استقلال په خاطر باندې پورته کیږي او کوشش کوي او مبارزه کوي. دا ټوله مبارزه دا د انبیای کرامو سنت دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت هم مطابق دی، ځکه په قران کریم کې الله عز وجل فرمای اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. د جهاد اصل د رواوالی وجه امداد چې د ظلم په ضد باندې باید جهادي هغه چاته چې ظلم بکیږي اجازه ده چې هغه د ظالم په مقابل کې پورته شي. نو د دین عالمي کې چې د خپل قوم حق تر لاسه کول او د خپل قوم د حق د پاره پورته کېدل او مبارزه کول د عین د انبیاء کرامو د سنت سره سم عمل دی.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو .com یې پته ده.